خوشحال راډیو دا مهال په خبر کې د سهار لس او کابل کې نهنی بجې دي. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا خبر اغلاس پاین. په خبرونه کې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبری غونډه، په پاکستان کې د بشري حقوقو زیاتېدونکو سرغړونې په کراچۍ کې بمی چاودنه، او په پیښور کې د کاروباریانو او صنعتکارانو ته د ګواښونو په اړه د ځانګړي رپورټ ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو اول خبرونه. نو پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د ملګرو ملتونو کلنۍ جرګې ته وینا کوي. پاکستان وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په مبارزې کې د نړیوال ټولنې ملاتړ کوي، او ایراني ولسمشر تور پورې کړی دی چې د غرب د تیروتنو له کبله سخت دریځي زیاته شوې ده. مشپر خبرونه. نن د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. په نیویارک کې د مشال راډیو همکار له وینا سره سم تمه ده چې نواز شریف به د پاکستان د بهرنیو چارو د تګلارې په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې نواز شریف به له هند او د افغانستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر او د هغه له حکومت سره پر اړیکو وغږیږي. نواز شریف به د سخت دریځۍ پر ضد د مبارزې او په پاکستان کې د ګذر ناروغۍ د مخنیوي پر هلو ځلو هم عمومي جرګې ته معلومات ورکړي. پاکستان وای په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد په مبارزه کې د نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي. تسنیم اسلم 13 ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر وخت وکړه.
ډېرې داسې وسلوالې ډلې شته چې د یو ملک نه بل ملک ته زیره ځي. دا ډله چې عراق او شام کې را پیدا شوې، دوی د نفرت او تشدد درس ورکوي. موږ د هر قسمت ترهګرۍ خلاف د نړیوالې ورورولۍ سره ولاړ یو.
تسنیم اسلم ویل هیواد یې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د شوې موافقې هرکلی کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په هغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې په زیاتېدو دي. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف نن له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وویل په پاکستان کې سږ کال پر لګکیو د بریدونو او په سند کې د خلکو ورکولو په صورت کې د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي.
دا بشری حقونو سرغړونې په زیاتېدو دي. د خلاف ورزو بڼه یا نوعیت بدلېږي، خو دا په زیاتېدو دي. زما په اند سخت کال په اقلیتونو یا لګکیو بریدونه او تر بلوچستان وروسته په سند کې اوس د خلکو ورکولو سلسلې پیلېدل لویې مسلې دي. د حکومت خلاف د کمپین یا مهم چلېدلو له کبله جمهوریت ته د تاوان رسېدو اندېښنې دي.
زهري یوسف د څرګندونې پر داسې مهال کړی دی چې د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویل روان کال په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو تر برید لاندې دي. په کراچۍ کې په موټر بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او وژوبل دي. د ښار پولیسو مشر عبدالخالق شیخ بیگا خبریالانو ته ویل ریموټ کنټرول موټر بمی برید تیر ماښام په ډیفنس سیمه کې شوی دی. دی وایي د حملې هدف د پولیسو د پلټنو د څانګې یو افسر فاروق اوانو چې په برید کې ژوبل شوی دی، خو اوس یې روغتیايي وضع خدا. د پولیسو یو بل چارواکي مظهر مشواڼي بیگانه وخت مشال راډیو ته ویل وژل شوی ولسی وګړي دي او په ژوبلو کې دوه پولیس سرتیر دي. د برید پړه چانه د منلي. په پیښور کې یو شمیر سیاسي ګوندونو او د قبایلي سیمو مشرانو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د آئین په 240 آرټیکل یا ماده کې بدلون راولي چې د قبایلي سیمو ولس سیاسي جمهوري او قانوني حقونه ترلاسه کړي. دا غوښتنه 13 ورځ په پیښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه په مرسته په وربل شوې غونډه کې وشوه. په غونډه کې د پیپلز ګوند، جماعت اسلامي، عوامي نشل ګوند، قامي وطن ګوند، جمعیت علما اسلام، فی او د تحریک انصاف سیاستوالانو ګډون وکړ. تلونکی افغان ولسمشر حامد کرزای وایي د خپل دندې تر پای وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. د ولسمشر له دفتره په پرونی خبر شوی بیان کې ویل شوی کرزی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له مشرانو سره د مخخې په غونډه کې وویل پوځ او امنیتي ادارې دي له راتلونکي حکومت سره په ګډه کار وکړي. د غونډې پر مهال د دفاع وزیر بسم الله محمدي کرزای په 13 کلونو کې د ملي اردو بنسټ ایښودونکی وباله. ټاکل شوی ده چې کرزای به د دوشنبه یا ګول پر ورځ رسمن خپل دنده نوی افغان ولسمشر اشرف غنی ته وسپاري. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ایرانی ولسمشر حسن روحانی ویلي د غرب د ستراتیژیکو تیروتنو له کبله منځنۍ ختیځ، منځنۍ آسیا او قفقاز د ترهګرو او سختریزو په مرکز بدل شوی دی. نوموړي دا خبره 13 ورځ د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. روحانی د متشدد سختریزۍ زیاتېدو پړه پر هغو مشخصو هیوادونو واچوله چې اوس یې پر وړاندې د د په وینا په مقاومت کې پاتې راغلی دي. روحانی البته د دې هیوادونو نمونه وانخیستل. د ویل وس دا د سیمې ذمواري ده چې د دې لالهاندۍ یا بحران سم حل پیدا کړي. روحانی پر دې خبرې شک څرګند کړ چې ګواکې نړۍ د سخت دریځو پر ضد متحده ده. د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران پر اټومي پروګرام د خبرو په اړه روحانی وویل د خبرو اترو بریا لپاره شرط دادی چې له غیر ضروري غوښتنو ډډه وشي. د زیاته کړه چې که غرب نرمي وښي نو ممکنه ده چې د نومبر له نیټې مخکې د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه وشي. امریکا وایي باور لري چې د دوو امریکایي خبریالانو او یو برتانوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په ویډیوګانو کې مخپټه یا نقاب پوشه وسلوال پیژندل دي. د امریکا د پلټونو فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی بیګا خبریالانو ته وویل د دې وسلوال نوم یا قامیت نه ښکاره کوي. د وژنو په درو واړو ویډیوګانو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دا وسلوال په برتانوي لهجې انګریزي خبرې کوي. ویډیوګانې ښیي چې له دې کس سره په لاس کې لویه چړه ده او داسې ښکاري چې د امریکایي خبریالان جیمز فولی او سټیون سوټلوف او د برتانیې مرستندویا کارکونکی ډیوډ هینز وژني. د اف بی آی مشر کومی ویل باور لري چې لسو زیات امریکایان په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لیکو کې جنګیږي. د ویل لسو زیاتو امریکایانو یا شام ته د تګ هڅه کړې ده او نیول شوي یا هلته تللي دي او یا هم هلته تللي او بیرته امریکا ته ورغلي دي. کومی زیاته کړه چې هغه امریکایان چې له سخت دریځو سره یو ځای تر زنګیدو وروسته امریکا ته ورغلي یا خو ترې پلټن روان دي یا تر څار لاندې دي او یا هم نیول شوي دي. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته وینا کوي. پاکستان وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې د نړیوال ټولنې ملاتړ کوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون په هغه هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې د زیاتوالو خبر ورکوي.
ہر سال دیکھتے ہیں کہ وائلیشن بڑھ رہی ہے، نیچے بدل جاتا ہے مگر بڑھ رہی ہے.
د مشال راډیو ځانګړې رپورت ښیي چې د وسلوالو ګواښونو او حملو له کبله د پېښور سوداګران او صنعتکاران خپل کاروبارونه د پاکستان نورو برخو ته انتقالوي.
ټول کول د ودودینو نه ډک
تاسو ته به زه داسې ډېرې کارخانې خولی شم چې هغه آیت آباد کې بندې شوې او هغه لاړو پنجاب ته.
ډېر انډسټریز بند شوي دي.
په پېښور کې سیاستوالانو او وکیلانو له مرکزي حکومت ته د آئین په 240 ماده کې د بدلون غوښتنه کړې ده.
247 هغه د پدا د کمی د په ته ته چې قومي سیملی او سنټ ته د حق نه دی سیلو چې هغه د قبایلو د پاره نه قانون سازي وکړي.
په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې په پښتونخوا کې د زیبا هنرونو د زده کړو په اړه معلومات ترکو.
په دې کې مونږ سره چې نور ډپارټمنټ دي، کولومبي زلباني ډپارټمنټ آف آرټس اینڈ آرٹ سیریز، ډپارټمنټ آف فائن آرٹس، ډپارټمنټ آف ڈیزائن، ډپارټمنټ آف آرکیټیکچر.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع تر ازونن د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. تمه ده چې نوموړی به د پاکستان د بهرنیو چارو د تګلارې په اړه خبرې وکړي. پر دې موضوع مې په نیویارک کې د مشال راډیو له همکار ارباب محمود علي سره خبرې وکړې او له هغه پوښتنه وکړه چې د نواز شریف په وینا کې پر څه د غږېدو امکان دی.
پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي او کم چې مطبوعاتو کې راښکاره شوي دي هغوی به د هندوستان سره د تعلقاتو په هکله خبرې اترې کوي. بیا د افغانستان کې چې نوی صدر منتخب شوی دی او پکې جوړ جاړی شوی دی په دغه باندې به چې د افغانستان سره به همکاري جاري ساتي، د افغانستان کې د امنیت لپاره خپل مرستې کوي د دغه هیواد سره. بیا د پولیو په هکله هم دلته ځانله غونډې شوي دي. پاکستان دا وخت نړۍ کې په ټول نه زیات د پولیو مریضان دي دغلته، نو امکان داسې دی چې د صحت په اړه باندې چې ملګري ملتونه کوم پوښتنه کوي په دې باندې هم خبرې وکړي. او بیا د ټولو نه مخ مهمه خبره چې د امریکا صدر باراک اوباما خبرې پې کړې وې تندروې او مذهبي تندروې په هکله باندې، نو پاکستان هم د طرح کړې سره مخامخ دي. تندروا کسان دي چې القاعده او طالبان موجود دي. په بیا پرستو کې د آی ایس یا داعش ځینې پمفلټ هم مجبوعات کې راغلی وي چې د خبر فوج خپرې شوې وې، نو په دې باندې هم ډېر امکان دی.
ارباب محمود علی صاحب، تاسو سره تیر ورځ چې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې خبرې وشوې یا موضوعات وڅېړل شول،
داغی یو لنډ خلاصه کرا ته وړاندې
په دې کې مهم کسان چې وو هغه د یوکرین ته یوکرین په تایف پارټی کې ریفرندم شو نو هغه کې ویو ویل چې د روس لخوا دغه د زور اختیار پېښ شوی دی او په زور دغه ځای کې خپل کسان راوستل شوي دي نو تر هغې پورې هغه وویل چې د روس په خلاف نړیوال پابندۍ ختم نه کړي تر څو پورې چې هغوی دې ته دغه علاقه خپله واپس کړې نه وي او یوکرین کې حکومت خپل واک پر ځای کړی نه وي او بیا د دې سره د مصر مصر هم وینا کړې وه او هغې هم د دغه حق لبانې خبرې وکړې چې وړاندې کوم تورونه پرې د ترکی مشر اردوان لګولي وو چې هلته کې د ولس منتخب مشر هغه لرې کړی شو نو دوی وایي چې د مصر خلکو تندروه خلک لرې کړي دي او د مصر حکومت د تندروه په خلاف دی ځکه دغه ډله نوم په وانغسته عرفان المسلمین مشر چې محمد مرسي هغه لرې کړی شوی وو نو هغوی وایي چې دوی د تندروه خلاف دي او دوی نړیوالې ورورولې سره په ملک کې د صحیح جمهوریت او د انصاف حکومت قائمول غواړي.
ارباب محمود علی خبر موبر دی. پاکستان د افغانستان د ملي یووالي حکومت د شوی موافقه هرکلای کړی دی او وایي لدې توافق سره به د سولې او ثبات لارې چارې برابر شي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي تسنیم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه چې تفصیلي ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم افغانستان کې د نوي حکومت لړکې کې دونکو مفاهمت هرکلی وکړ او وی ویل د سره به افغانستان کې امن او کلاري راشي او ور سره به د دوانو ملکونو تعلقات خشي. د تسنیم اسلم وینا وا
موږ افغانستان کې د جمهوریت عمل د نتیجو هرکلی کړی دی او په دې مو افغانستان ته مبارکي ورکړې ده. هله دا چې د سره به افغانستان کې د امن او استحکام نوي لړۍ پیل شي. موږ د ډېر مودې افغانستان مشرولې سره رابطه کیو او اوس زنوی مشرولې سره هم چې دا شاند دوړ ملکونو تعلقات نور مضبوط شي او د افغانستان لغاړې په پاکستان د وسلوالو حمله ودرېږي او هلته د وسلوالو پټنسيونه ختم شي.
د سیمې امن او کلاري د پاره پاکستان افغانستان لسپه کار دي او د افغانستان نوی حکومت به د پاکستان په امیدونو سمره پوره اوخیږي. په دې اړه مو د خبريال او سیمېزو چارو د کارپو طاهر خان ته پوسو کو نو دوی
ډېر امیدونه شتج تعلقات خشی زکت له ډاکټر عبد الله چې کم دره دا هغه خلک هم پاکستان سره تعلقات په دوی رستو کې خشوي دي. بل دا چې ډاکټر اشرف غنی زیاته توجه به اقتصادي تعلقات سره وی ټول نړۍ سره بیا په خصوصي توګه گاونډي هیوادونو سره او اشرف غنی په دې باندې هم پوه دی چې ایران او پاکستان سره تعلقات خ نه وي نو مستقبل کې مشکلات پیدا کېدي شي.
خبرو کې اغلی تسنیم اسلم د پاکستان هغه د ریس تکرار کو چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. شام کې د امریکا لخوا د خراسان نومې وسلوالې ډلې په ضد کاروایي په حق لا ویاندې زیاته کړه.
ډېرې داسې وسلوالې ډلې شته چې د یو ملک نه بل ملک ته زیرا ځي او دوی یو بل سره تړون لري. دوی په تشدد یقین ساتي او کوشش کوي چې په زور خپل نظریه په نورو خلکو ومني. دا ډله چې عراق او شام کې را پیدا شوي دوی د نفرت او تشدد درس ورکوي. موږ د هر قسمت رہ گرے خلاف د نړیوال ورولې سره ولاړیو.
د چین د صدر پاکستان ته د دورې په اړه اغلی تسنیم اسلم وې د ملکی سیاسي صورتحال په وجه د دوره زندول شوې ده. خودوانه ملکونه د دورې نوې نیټه د پاره تماس کړي او په مناسب وخت باندې د دوره کیږي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وايي په هغه هیواد کې د بشری حقوقو سرغړونې په زیاتې دودي. د بشری حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف نن له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکه پر وخت وویل په پاکستان کې د بشری حقوقو د خلاف ورزي او نوعیت یا بڼه بدليږي خو په ټولي زتوګه د سرغړونې زیاتېږي. زهري یوسف د سرګندولې پر داسې محل کړی دی چې د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وویل روان کال په ټوله نړۍ کې د بشری حقوقو تر برید لاندې دي. له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکه پر وخت پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف ویل سک کال یعنی په 2014 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر اقلیتونو یا لګکې او د بریدونو او په سند کې د خلکو د ورکولو په صورت کې د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې.
نیچے بدل جاتا ہے مگر پڑ رہی ہے
دا بشری حقوں سرغڑون پزیاتی دو دی دے خلاف ورزو بنا یا نویت بدلی گی خدا پزیاتی دو دی زما پان سخ کال پا اقلیتونو یا لگا کیو بریدونا اتر بلوچستان روس تا پسین کی اس تخل کو رکول سلسلے پھیلے دل لوئے مسئلے دی دا حکومت خلاف دا کیمپین یا مہم چلی دلو لگا بلا جمہوریت تا دا تاوان رسی دو اندیکھنے دی
جمہوریت کو سیٹ بیک پہنچنے کا ہے اندیشہ
دا بشری حقوق کمیشن مشر زہری یوسف د شمالی وزیرستان د عملیاتو لکبل د لکونه خلکو په بیکور کولو خفغان و خود خدای هم ویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات ضروری ول
چرته از کی وجہ سے خاص کر کے جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے
د زربیاسب او پزانګړي ډول د خلکو بیکور کېدل لکبل د وزیرستانیانو د حقوقو خلاف ورزه کیږي دا خلک چې په کوم حالاتو کې اوسېږي دا د خفغان وړ خبره ده زمون پان عملیات ضروری زکول چې ترهګری باید خبره نشي او دا چې ظاهري خبره ده چې د پاکستان ریاست هم د بشري حقوقو سرغړونې کوي خو ترهګر او وسلوال په پاکستان کې د بشري حقوقو تر ټولو زیاته خلاف ورزي کوي
پاکستان میں سب سے بڑے ہیومن رائٹس وائلیٹر ملٹنٹس اور ٹیررسٹ ہیں سٹیٹ کے طرف سے بھی ہوتی ہیں ظاہر وائلیشن
لو زہری یوسف ہم پختنه وکړه چې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ولې زیاتېږي نو موړی ویل د بشري حقوقو کمیشن هر کال په خپل رپورت کې حکومت ته سپارښتنې کوي خو اصلي ستونزه په پاکستان کې د قوانینو د نه عملي کېدو ده دې زیاته کړه چې په پاکستان کې دا رجحان دی چې قوانین جوړیږي لکه د تیر حکومت په وخت کې پارلمان د ښځو د حقونو قوانین جوړ کړل خو د هغو قوانینو د عملي کولو لپاره تر اوسه هیڅ ګامونه نه دي اخیستل شوي د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په خپله کلنۍ وینا کې وویل د 2014 زیږیز کال پر مهال په ټوله نړۍ کې پر بشري حقونو حملې شوې دي په پاکستان کې د انساني حقونو د ساتنې قوانین ولې نه عملي کیږي د دې پوښتنې په ځواب کې د قانوني چارو پوه او د پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وایي د قوانینو عملي کول یوازې د حکومت کار نه وي بلکې ولس هم باید قوانین ومني او درناوی وکړي
د لولسنس تر ټولو ملک چې درنه روانې دي یو څوب چې مني نه فری فار اول شوه د پاکستان کې په ځان به سوال ہے ورته قانون امپلیمنټیشن صرف د حکومت ځان نه شي کولای نه دي شي کولای سم په تو سره تعاون نه کوي ولس کوي دنیا کې ډېر ایڈوانس مذهب ملک هم کوي مثال سګریټ منع دي کول ټول امریکا فیصله وکړي وو سګریټ سکوډو څوک څوک باندې ځان دي سي ما یو فنډمنټل رائټ دا د دې سوبا سماد ما دا فنډمنټل رائټ نه چې د سوبا سم بل فری په کور کې د نن په بار تیرې ګم لونس هغه دروازه ماته کومه ته ما خو جګو راځته دا
د بشري حقوقو نړیوال ادارې هم وخت په وخت په خپل رپورټونو کې پر پاکستان انتقاد کوي چې هلته د انساني حقوقو خلاف ورزي زیاتیږي
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په پیښور کې وسلوال کاروباریانو او صنعتکارانو پیسې غواړي او چې څوک ورته پیسې نه ورکوي نو د کورونو مخې او خواته یې چاودنې کیږي یو کاروباری جهانزیب مشال راډیو ته ویل د دوی د کور په خوا کې د چاودنې لکبله د لور ژوبل شو د خیبر پختونخوا د سوداګرانو او صنعتکارانو خونو مشر زاهد الله شینواری وایي ګڼ کاروباریان د وسلوالو له لاسه خپل کاروبارونه اسلام آباد لاهور او د پنجاب نورو سیمو ته انتقالوي تفصیل د غلام قوس په دغه ځانګړي رپورت کې
په پیښور کې د وسلوالو ډلو په نوم د تاجرانو او کاروباري خلکو نه د قلنګ اغیستلو غوښتنې کیږي او چې څوک د قلنګ ورکولو نه انکار کوي د یو شمیر هغه کسانو د یرولو لپاره د هغوی د کورونو خوا کې بمی چاودنې شوې دي په پیښور کې د وړو یو کاروباري جانزیب یو له هغه تاجرانو څخه دی کوم چې د دا ډول قصې سره مخامخ شوی دی جانزیب مشال ریډیو ته وویل چې د هغه نه د ټلیفون د لارې یوې وسلوالې ډلې د چندې په نوم د قلنګ اغیستلو غوښتنه کړې وه او د هغې وروستو د هغه د کور د ور مخې ته چاودنه وشوه او یو 15 کلنه لور یې په دغه چاودنه کې جوبل شوه
څوک دا کوټول کول دا د اینو نه ډاکو نه سو بیٹه کېل دا یو دم د دما کا وشو
او لور می دا تا ولا او په خوشو لاو
ما شو ما ټول دې کې دا د کور کې ساده ته دې ټول ډېر خو دا خپل ډېر د غشو دا د ټول چان نه نه خو هغې به ستنسان لو ټلیفون شو یو لسو د مخې ته دوباره بل ټلیفون نه لښو چنې باندې ومن طالب وای کوم
د جانزیب د کورنۍ یو بلتن عثمان جان مشال ریډیو ته وویل چې دغه 14 پر مهال د جانزیب په کورنۍ د مرګوندي حالت تیر شو
اوج باندې مرتي شوی ډیر غټو لکه ټول ګل بهار ډیر لری لری پور دا واسطه لوخړی جوړ شو تیار جوړ شو بیا په کې پاتنه لګی دا چې جنې کبجا پراتا بیا په نو کډوو یې نه مینه ورسټ لار بیا سپټال ته ورسو
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر زید الله شنواری وایي چې لسکم سل فیصد تاجرانو او کارخانه دارو د قلنګ اغیستلو او اغوا برای تاوان پیخي نه دي درج کړي او د قلنګ اغیستلو او د تاوان لپاره د تختونو لوجي ګن شمیر سوداګر او کارخانه دار له پیښور اسلام آباد یا لاهور ته منتقل شوي دي
او تاسو ته بز د سډيري کارخانه خولې شمه چې هغه اعتبار کې بند شوي وغلاړو پنجاب ته ډیر داسې کورونه ته خولې شم چې هغه خالی پراته دي او خلک ته شپ شوي دي بلکې ټول نو لوی ثبوت دا دی چې تاسو اسلام آباد ته د هر یو سیکټر ته لاړ شئ 50% خلک پکې د زمونږ علاقې دي د دې په وجه باندې د سرمایه منتقلي چې ده یو د علاقې تبعید ده د افغانستان تبعید کې مهم کردار دا و چې خلک ته ټول لاړ او زمونږ سره هم دا کیسه روانه ده او د دې په وجه باندې مونږ ډېر لوی مشکل سره مخامخ
او په حیات آباد انډستریال اسټیټ کې د کارخانه دارو د اتحادیې مشر ملک نیاز مشال ریډیو ته وویل چې ډېر داسې تاجران او کارخانه دار هم دي چې د امنیتي ګواښونو له وجې خپل ماشومان او کورنۍ نورو سیمو ته منتقل کړي دي
ډېر انډستریز بند شوي هم دي ډېر خلک پکې سفر شوي دي په دغه حواله باندې چې هغې رینسمز ورکړل ډېر خلک داسې دي چې هغې دلته خپل کاروبار بند کړ او پنجاب ته شفت شول یا کراچۍ ته شفت شول ډېر خلک داسې هم دي چې هغې کاروبار خو دلته ساتلی دی خو بال بچو کورونه شفت کړل پنجاب ته
د پیښور د بیلابیلو تانو او د سوداګرو او کارخانه دارو د اتحادیو نه د مشال ریډیو د راټول کړی شوي معلوماتو تر مخه په پیښور کې تر 3500 پورې داسې کاروباریان او تاجران دي د چانه چې د قلنګ اغیستلو غوښتنې شوي دي او یا د اغوا برای تاوان د پیښو سره مخامخ شوي دي
د مشال راډیو ځانګړی پلټنیز رپورټ مو اورید
مشال راډیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک
په پیښور کې یو شمیر سیاسي ګوندونو او د قبایلي سیمو مشرانو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د آئین په 246 آرټیکل یا مادې کې بدلون راولي چې د قبایلي سیمو ولس سیاسي جمهوري او قانوني حقونه ترلاسه کړي دا غوښتنه تېره ورځ په پیښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیې په غونډه کې وشوه وکیلانو ویل که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو تر اختر وروسته به احتجاجي ناسته پیل کړي خالد خان معلومات راکوي
دا زیارت پروس په دغه دستور کې د پاکستان پیپلز پارټي جماعت اسلامي عوامي نیشنل پارټي قومي وطن پارټي جمعیت العلماء اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ځای مشرانو او استادو ګډون وکړو او په آرټیکل 238 کې د بدلون سره سره قبایلی خلکو ته اسانتیاګان ورکولو غوښتنه وکړه دا باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی په خواني غړي اخونزاده چټان وویل چې دا بد مرغه د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړي خو د ټول هیواد د پاره قانون جوړولو کې برخه اخیستی شي خو د خپل قبایلی سیمو د پاره قانون سازي نشي کولی
247 هغه د پدا د کمی د پی ته ته چې قومي سیملی او سنټ ته د حق نه دی سیلو چې هغه د قبایلو د پاره نه قانون سازي وکړي بل د 247 کې قبایلو نه هغه حق غسته شوې دی کوم چې په دنیا کې په جمهوریت دنیا کې یعنی په انساني دنیا کې هر انسان ته د حق حاصل دی چې هغه ته د ملک اعلی عدالتونو کې د اپیل حق شته خود 247 تحت قبایل او تاسو د ملک اعلی عدالتونو کې یعنی په های کورټ کې په سپریم کورټ کې د اپیل حق نه دی ورکړل شوی
د قبایلی سیمو لپاره د قومي وطن پټه مشر اسد افریدی په خپل توینا کې وویل چې د پاکستان هر سیاسي ګوند د قبایلی خلکو او سیمو باندې خپل سیاست کوي خود دوی د حقوقو لپاره چرهم یو आवाज شوی نه دی د وویل په کار دا چې اصلسم بدلون کې سیاسي ګوندونو د آرټیکل 200 ویختم ختمولهم غختنه کړی و
دی پارټو اوس پوری پر اختیار سره دی 40 بار کی سوچ نه کړی دی 40 بار کی دی پروگرام نه لري اوس پوری مون پدی کې اړم یو وی چې فاټا مارش کې بل وی چې فاټا آزاد کې بل وی چې فاټا صبح کې بل وی چې فاټا کې شریعت راواله بل وی چې فاټا کې قبایلی دستور جوړ کې چې فاټا کې پارټي نن متفق شي دی فاټي مسلې حل دی ختم دی اس سو کی نشی سارا والے
دا فاٹا لائرز فورم یا قبائلی سیمو دا وکیلانو دا اتحادی مشر اجاز بمند اول کچر حکومت دا قبائلی جرگی دا غوختن پورا نکلے نو بیا با دوی دا دوی اختر نپس احتجاجی ناستا کوی او ترها وقت پوری با احتجاج کوی تر سوچی قبائلی اولستا سیاسی جمہوری او قانونی حقوق نوی ورکل شوی
نو انشاءاللہ دا اختر نپس با مونگ دا فاٹا لائرز فورم دا طرف نا دا قبائلی اتحاد دا طرف نا مونگ دیو گریٹ درنا پروگرام کو دا قبائل دا طرف نا او آغا درنا با انشاءاللہ ضرور تر هاغ وقت پوری وی چی سو پوری کم بل وس پا سینٹ کے او پا قومی اسمبلی کے پیش شوی دی چی سو پوری با دے بل مانے دستخط نوی شوی سو پوری دا بل پاس شوی نی او قبائل تا آئینی قانونی او بنیادی حقوق نوی ورکل شوی
دا غونډه تا دا جماعت اسلامی صاحبزاده هارون رشید دا عوامی نشل پاټه سردار حسین بابک او نثار محمد خان دا جمعیت العلماء اسلام فی مولانا رفیع الله دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی او نور قبایلی مشرانو هم وینا وکړه او د خپل ګوندونو له اړخه د غباور ورکړو چې قبایلی اولس ته جمهوری قانونی او سیاسی حقوق د پاره دوی پوره پوره ملاتړ کوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
دیارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر زیارت پورس په سلورو بجو
او د اری جمعه پروس په سلور نیمو بجو دیارانو مشال
په کراچی کې په بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوی او وژوبل دي. د پولیسو چارواکو بیګا خبریالانو ته ویل په خطر ماخام په ډیفنس سیمه کې شوی ده او داسې ښکاري چې د حمله هدف د پولیسو یو افسر فاروق اوان و چې په برید کې ژوبل شوی دی. د دغه موټر بمی برید پړه چا نه ده منلې تر اوسه پورې. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
په کراچی کې د زیارت یا پنځمه په ماخام بمی حمله کې دوه کسان وژل شوي او و نور جوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ لرسنیو سره په خبرو کې ویلي پیښه د کراچی په ډیفنس کې د گیزری قبرستان سره نږدې رامخته شوې ده. د هغه په وینا د حمله هدف د پولیسو د ځانګړو ځواکونو اس آی یو مشر فاروق اوان و. د کراچی د جناح هسپتال د ایمرجنسی د وارډ مشر ډاکټر سیمې جمالی تیره شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي دغه ہسپتال ته یو مړی او اته جوبل کسان وروړل شوی وو. دوای ہسپتال ته یو مړی او نور زخمیان راوړل شوی وو. روستو یو بل زخمی په حق ورسېدو. په جوبلو کسانو کې دوه پولیس سرتیری دي. خو وژل شوی دواړه کسان عادي خلک دي. د کراچۍ د سی ای ډی پولیسو چارواکي مزر مشواڼي له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د جوبل شوی پولیس افسر فاروق اوان روغتیايي حالت له خطرې څخه بهر دی. د هغه په خبره فاروق اوان څه موده مخکې د ترهګرو په ضد د پولیسو د ځانګړې محکمې سی ای ډی په لوړه چوکۍ کار ترسره کړی. په دې موده کې او د دې راوروستو نوموړي د لشکر جنګوي طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په ضد سخت عملیات هم کړي دي.
special investigation unit تو مخیوم دے تشکر کر رہے کار کر رہے نشر جنگی اور ٹول ہر طالبان ٹول خلاف کار کر رہے مخی
مزر مشوانی زیاتہ کڑا 14 نا پگاڑی کی تر 15 کلو گرام د 14 دن کو تو کو د 14 دو ل عمل رامست شوی دا او دغه تو کی د ریموٹ کنٹرول ل لاری چول شوی دی. د نو وڑی په وینا د دینه مخکی پر پولیسو دا ډول حمله شوی چې درنه مرګ جوبلې اړولې ده. د کراچۍ ډیفنس سیما د خار ایول خوندی سیمو څخه بلل کیږي. په دې سیمه کې د یو شمېر هیوادونو قونسلګری هم شتون لري. د اوسنۍ چاودنې د ځای سره نږدې د سعودي عربستان قونسلګری هم واقع ده. د دې پیښې مسولیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د دې نه وړاندې د کراچۍ د پولیسو لوړ پوړي افسران چودري اسلم شفیق تینولي او نور په ځانمرګو حملو کې وژل شوي دي. ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریده د ګرګو مرکو سره
غازی سره بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن شوی دی
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري او راځي چې وسم د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړم. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. په نیویارک کې د مشال راډیو همکار له وینا سره سم تمه ده چې نواز شریف به د پاکستان د بهرنیو چارو د تګلارې په اړه خبرې وکړي. پاکستان وایي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزې کې د نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ کوي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د اوونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون وای په هغه هیواد کې د بشری حقوقو سرغړونې په زیاتیدو دي. د بشری حقوقو کمیسیون مشر زهری یوسف نن له مشال رادیو سره د ځانګړي مرکه پر وخت وویل په پاکستان کې سږ کال پر لګکه د بریدونو او په سند کې د خلکو رکولو په صورت کې د بشری حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي. په کراچۍ کې په موټر بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او وژوبل دي. د ښار پولیسو مشر عبدالخالق شیخ بیگا خبریالانو ته وویل ریموټ کنټرول موټر بمی برید تیر ماښام په ډیفنس سیمه کې شوی دی. د برید پړه چا نه ده منلې. په پیښور کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او د قبایلي سیمو مشرانو تیره ورځ د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د آئین په 240م آرټیکل یا مادې کې بدلون راولي چې د قبایلي سیمو ولس سیاسي جمهوري او قانوني حقونه ترلاسه کړي. تلونکی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د خپلې دندې تر پای وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. د ولسمشر له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې ویل شوی کرزی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له مشرانو سره د مخخي غونډه وکړه. ایرانی ولسمشر حسن روحانی ویلي د غرب د ستراتیژیکو تیروتنو له کبله منځنۍ ختیځ، منځنۍ آسیا او قفقاز د ترهګرو او سخت دریځو په مرکز بدل شوی. نوموړي دا خبره تېر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. او امریکا وایي باور لري چې د دوه امریکایي خبریالانو او یو برتانوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په ویډیوګانو کې مخپټه یا نقاب پوشه وسلوال پیژندلی دی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په اسلام آباد کې له یوې نیمې میاشتې راهیسې د دوو سیاسي ډلو احتجاجونو او درنو د ملک معیشت ته څومره زیان رسولی دی. د دې پوښتنې ځوابولو لپاره ګیل پاکستان په ټول ملک کې یو سروې کړې ده چې پکې 50% زیاتو خلکو دا درنې پر امن نه دي ګرځولي او 68% خلک وایي چې مظاهرینو لا ریډ زون ته تلل نو پکار. د ادارې په وینا چې سروې کې د ملک د معیشت په حواله شو پوښتنو په ځواب کې اولس ویلي دي چې د ملک معیشت ته 40% زیان د پاکستان عوامي تحریک او پاکستان تحریک انصاف له وجې او یو کم 30% د حکومت له وجې رسیدلی دی. کی وای چې ملک یو طرف ته د ترهګرې پر ضد جنگ کې بوخته او د دې په وجه یو شمیر خلک بے کور شوي هم دي. د غرنګ د سیلابونو له وجې هم ملکي معیشت ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. نو باید چې حکومت او مخالف ډلې د ملک او دولت په خاطر په خپل رویو کې نرمي پیدا کړي او دا مسله زر تر زر د خبرو اترو په لار هوار کړي. بل په لور د پیښور نخ پریدونکو کې آج ورسپانه خپل ادارې کې وای چې خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور ښار کې د میټرو بس چلولو د منصوبې منځوري ورکړې ده او وای چې په دې منصوبه بس 14 روپے خرچ راځي. دریو وړاندې وای چې د حکومت دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی خو کو وخت یې شنو د پیښور سړکونه ډیر تنگ او واړه دي او دغلته د ګاډو شمیره ډیر زیاته ده چې لکبلی یو شمیر ستونزې رامنځته شوې دي. نو باید چې حکومت د دې منصوبې سره سره د پیښور نورو سړکونو ته هم توجه ورکړي او د ټریفیک نظام غوړ جوړولو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼې خپل ادارې کې د کراچۍ حال راغستې دي او وایي چې کراچۍ کراچی کی رینجرو د ایم کیو ایم په دفتر چاپا وهلی او ځینې کسان یې نیولی دي. د کومې رشتو چې حالات کړکېچن شو او متحده قامی مومنټ د ښار په نه ځایونو درنې شروع کړې او ورسره ورسره د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین سخت موقف هم مخې ته راغی چې اوس منور صبر تمام شوی دی. ادریه د الطاف حسین د خولې وایي چې د کراچۍ د حالاتو په رڼا کې د سپریم کورټ په احکاماتو ولې عمل درآمد نه کېږي، چې په خپل یو فیصله کې ویلي وو چې هر سیاسي ګوند یو عسکري څانګه لري، نو بیا ولې یوازې ایم کیو ایم په نښه کېږي او نورو ګوندونو ته څه نه ویل کېږي؟ خو د دې هر څه وروسته د سند وزیر اعلی د معاملې پلټنو دپاره شپږ رکنی کمیټې جوړه کړه او د کارکنانو د زر رهایې تسلۍ یې ورکړه. دریا اخري کې لیکي چې کراچۍ د پاکستان معاشي مرکز دی او دلته حالات خرابېدو سره به ټول ملک ادریږي، او بل دا چې وسلوال هم په کراچۍ کې خپلو فعالیتو اشاره ورکړې ده او موجوده سیاسي صورتحال د وړاندې نه ملکي معیشت ته په اربونو روپو زیان رسولی دی، نو ضرورت دې خبرې دی چې حالت د خرابېدو نه بچ کړی شي او متعلقه چارواکي د صورتحال ادراک وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی انډیپندنت ورځپاڼې تیره اونۍ د کراچۍ یونیورسټۍ د اسلامي مطالعاتو د ځانګې د وژل شوي مشر ډاکټر شکیل اجو پر فکر او شخصیت، او د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د نوي ولسمشر تر ټاکنې وروسته د کابل او واشنگتن پر اړیکو لیکنې خپرې کړې دي. عبدالحی کاکړ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼه وایي سربیره پر دې چې د کراچۍ یونیورسټۍ وژل شوی اسلامي عالم او استاد ډاکټر محمد شکیل اجو یو راسخ العقیده مسلمان بلل کېدلی، خو ځینې داسې خلک هم وو چې پر دې دا تنقید کولی چې ګواکې مقابلتن یو لیبرال کس دی. لیکوال عمر وړای چکاشي د کراچۍ یونیورسټۍ د اسلامي مطالعاتو د څانګې 45 کلن استاد ډاکټر شکیل له هغو خلکو سره ځینې شان ورته درلودل چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې وژل شوی د له سیاست سره شوق نه لرلی، له هیڅ یوې فرقیزه او توکمیزه ډلې سره ډیر څرګند تعلق نه وو، او نه هم په داسې کارونو کې ښکېلو چې له وجې د ژوند له خطر سره مخامخ کېدلی سو. د لیکوال په وینا ډاکټر شکیل یو ډیر ښه سړی وو چې په خپلو ملګرو او شاګردانو کې د ټوکو د شهیس درلودونکو په توګه مشهور وو. د ده یو پخوانی شاګرد ورسپانې ته ویلي چې ډاکټر شکیل خوندوري خبرې کولې، ډیر آزاد طبیعت وو او خپل ټول پام یې د قران پاک پر تعلیماتو وو. عمر وړای چې په خپل مقاله کې پر مخ کاږي چې سربیره پر دې چې د ډاکټر شکیل شهرت یو لیبرال کسو، خو په ډیرو مذهبي چارو کې زیات راسخ العقیده وو. کله د ویډیوګانې وکتل سي نو په هغه کې دای د مرګ د سزا په تیر بیا ترګرو ته د مرګ سزا ورکولو په حق کې دی. د ده په باور د مرګ سزا به د ترګري په مخنیوي کې اغیزمن کردار ولوبوي. خورسره ورسره دای د زغم درلودلو ډیر زیات پلوی وو. د خپل یو لکچر په دوران کې نوموړی وویل چې که د ډبرې جواب په خښته ورکول سي نو له دې سره به خبره نور هم خراب سي. د لیکوال په وینا تر مرګ لمخه په خپل یو لکچر کې ډاکټر شکیل اجو وویل چې عصري مسلمانان له بحث مباحثې کولو تل انکار کوي، او د ده په خبره نن سبا خلک د توپک په زور خپل سوچ پر بل چا تپي، چې د پوینا دا ډیر خطرناک کار دی. بلخوا د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر دې مقاله لیکلی چې آیا د افغانستان نوی ولسمشر له امریکا سره د خپل هیواد اړیکې پر ځای کولای سي او که څنګه. ورځپاڼه وایي د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او د ده مخالفه عبدالله عبدالله ویلو چې دوی به په سمدستي توګه له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي، چې له مخې به د امریکا 9800 عسکر له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. ورسپانه وایي د ولسمشر کرزي د انکار له وجې له یو کال راهیسي تړون پر ځای پروت و، چې له وجې د امریکا له افغانستانه د بیرته وتلو پلان پیچلی سو. خو واشنگتن پوسټ وایي پوښتنه دا ده چې تر اوږدې انتخاباتي لانجې وروسته به آیا د افغانستان نوی حکومت یو موټی پاتې سي او کنه. د ورسپانې په وینا تمه کېږي چې عبدالله عبدالله به د اجرایي رئیس چوکۍ سنبال کړي، چې دا یو قسم د وزیر اعظم عہده ده. خورسپانه د پښتنه راپورته کوي چې دا لا څرګنده نه ده که فرض کا سباله د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی او ممکنه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنز اختلافات راپورته کیږي، نو دا به دوی په څه طریقه حل کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د راتلونکو حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله وایي د اندېښنه باید نه وي چې دوه ټیمونه د هیواد د ویش لپاره یو ځای شوي دي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې دا خبره وکړه. تفصیل د صفي الله ستانکزي په رپورټ کې.
د افغانستان د نوي حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د پنځمې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي ګټو او یووالي په خاطر سره یو لاس شوي، نه دا چې افغانستان سره وویشي.
دا تشویش باید چې خلکو سره نه وي چې اوس بیا دوه تیمونه سره یو ځای شوي دي او د افغانستان سره ویشي. موږ د افغانستان د وحدت لپاره سره یو ځای شوي. اوس یو تیم به د ملي یووالي تیم به انشاءالله ژمن دي او زه پوره باور لرم چې په ډیره شنیت انشاءالله دواله تیمونه دی افغانستان د خلکو ته د خدمت په خاطر موږ جوول سره امکاران اوسیجو.
خغلی عبدالله ویل امنیت سراسری سوله د قانون حاکمیت له فساد سره مبارزه بشر او د ښځو حقونو ته درناوی له دینی ارزښتونو ساتنه او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو خواله د ملي یووالي حکومت له پروګرامونو څخه دي. نوموړي همدارس د واک د ویش په سر هر ډول معامله رد کړه. خغلی عبدالله عبدالله د دې ترڅنګ چې نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی ته مبارکي ورکړه، د ولسمشر حامد کرزی له لاس راوړنو او کړنو هم ستاینه وکړه. عبدالله عبدالله د ولسمشر کرزی په واکمنۍ کې د اپوزیسیون مشر و، خو دا لومړی ځل و چې د دل کارونو ستاینه وکړه. نوموړي وویل د نوی منتخب ولسمشر د لوړې او د اجرایوي رئیس له معرفي کېدو وروسته به په ګډه کار پیل کړي.
چند روز بعد مراسم تعلیف انجام میشه.
څو ورځې وروسته د لوړې مراسم ترسره کیږي. د افغانستان نوی ولسمشر خلکو ته معرفي کیږي. اجرایوي ریاست او د وزیرانو شورا چې نوی رامنځته کیږي، دا به افغانانو ته پیژندل کیږي. کار به پیلو دیوی او دوه ورځو کار بنوي،
یک روزه او دو روزه نه خاط بود.
خغلی عبدالله په داسال کې د ملي یووالي او دایمي سولې او ثبات دروستو خبر وکړه چې ځینې عام افغانان اوس هم اندېښنې لري چې ګواکې دوه ټیمونه د هیواد د ویشلو په هدف سره یوځای شوې دي. خلک د ملي یووالي له حکومت غواړي چې په خپل ژمنو ولاړ اوسي.
د صفی الله ستانکزي رپورټ مو اورېده. په خوست کې یو شمېر ولسي وګړو او مشرانو په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدل د وخت ضرورت بللی دی، خو وایي نوی حکومت باید کابینه او مامورین د وړتیاو او ضوابطو پر اساس جوړ کړي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د خوست یو شمېر اوسېدونکي په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت چې تر انتخاباتو وروسته د دوو ټاکنیزو ټیمونو د سیاسي توافق په ترڅ کې رامنځته شو، د اوسني وخت اړتیا او ښه اقدام ګڼي. دوی وایي که څه هم د افغانانو د تمې خلاف د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو رایو تر تفتیش وروسته د رایو شمېره اعلان نه کړه، خو بیا هم که نوی منتخب ولسمشر او تر څنګ د حکومت اجرایوي رئیس یو بل ته په رښتینې ډول د همکارۍ لاسونه ورکړي او د ضوابطو پر بنسټ د حکومت جوړښت رامنځته کړي، نو دا ډول حکومت به په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختګ په راوستو کې ګټور تمام شي. د خوست د مجاهدینو شورا مشر مولوي سردار زدران مشهد راډیو سره په خبرو کې د نوي حکومت د جوړولو اوسنی سیاسي توافق د ټولو افغانانو لپاره د ګډ کار یو ښه فرصت بولي.
د ملي یووالي حکومت یو ښه اقدام دی، ځکه افغانان ټول ورونه دي. که په رښتیا سره یو بل ته لاس ورکړو، نو افغانستان د ټولو افغانانو مشترک کور دی او په ګډه باندې باید د ملک آباد کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا د افغانستان د ټولو ولس لپاره او دواړو نمایندانو لپاره اخیرنی چانس دی. که دا پنځو کلونو کې بیا هم د حکومت خدای نه خواسته د امن او سولې او د قانون حاکمیت په مورد کې ضعیف راغی، افغانستان تل دپاره بیا د نړیوالو د پام نه غورځي.
مدني فعال عبدالوري واحد ځای هم په خپلو خبرو کې د ضوابطو پر بنسټ د حکومت د جوړولو پر اړتیا ټینګار کوي.
د انتخاباتو پایلې باید په کامله معنا سره شفاف اعلان شوي وای. ولی بیا هم امیدوار یو چې دغه مصلحت یا د ملي یووالي د حکومت تر جوړښت لاندې رامنځته کیږي. هیله مو ده چې دا حکومت د روابطو پر بنا نه، بلکې د ضوابطو پر بنا خلک په دندو وګماري.
د ولایتي شورا استازي داود شاه مکنزوی وویل چې په دې سیاسي توافق د اساسي قانون او ولسواکۍ نقش کمزوری شو، خو اوسنیو سیاسي مجبوریتونو ته په کتو دی په دې اندی چې به ټول افغانان د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول شي.
یو خدا چې د افغانستان اساسي قانون نقش او ولسواکۍ په اصطلاح خپک شوی امړه شو، او بل اړخ کې د افغانستان مسایلو ته نظر وکړو چې موږ په ډیر بد حالت کې یو، او د دې لپاره چې په یو ملي وحدت حکومت کې موږ راټول شو، خو ملي شخصیتونه باید په دې کې راجم شي. دا به ښه اوریانت وي. البته که موږ زورواکۍ ته ګورو یا د دوی پخوانی کړنې ته ګورو، موږ ډیر امیدوار نه یو.
په همدې حال کې نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی ویلي چې د ملي وحدت حکومت به په سهامي شرکت بدل نشي او خلکو ته به د وړتیا او له مخې دندې ورکړل شي. دا په تاسو حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی هم له دولتي چارواکو نه د مخخې په غونډه کې له نوي حکومت وغوښتل چې د قانون له مخې باید خلک په دندو وګماري. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
اوس هم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل چې منور شاهی درته جوړوي، او په دغې خپرونه کې د زیبا هنرونو د زده کړو په اړه باندې د یو انسټیټیوټ په اړه معلومات درکو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاهی کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په عامه توګه د پښتنو په ټولنه کې خلک د تعلیم د بیلابیلو برخو په حق لا ډیر محدود معلومات لري، او همدغه وجه ده چې زیاتره خلک خپل بچی ډاکټران او انجینران جوړول غواړي، بیا ځنې یې د مقابلې امتحانونو کې شاملول غواړي، یعنی چې سی اس اس او یا پی اس اس وکړي او لوی افسر ولګي. نو داسې فکر کیږي چې مستقبل به یې ډیر ښه وي. دا راز د وخت تیریدو او معلوماتو زیاتېدو سره سره د تعلیم نوې نوې برخې وبو پیژندل شوې، خو د فاین آرټس، فنون لطیفه یا فنی او انځوریزې زده کړې لا هم ډیر کم خلک پیژني، او بیا د هغې نه هم ډیر کم پکې خپل بچی داخلوي، ځکه چې مخکې په پښتونخوا کې د فاین آرټس لپاره د زده کړو موقع د نشت برابر و. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې د فاین آرټس چې ورته د ښکلا هنر هم ویل کیږي په اړه معلومات درکو. د سپتمبر په 6 نیټه د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د یوې ادارې افتتاح وشو. د دې ادارې مشر فضل ستار دورانی په دې حکله مشال ریډیو ته وویل،
13 سپتمبر 2014 باندې چې دا کالج استابلیش شو، د دې نوم ټاکل شوی و یونیورسٹی کالج آف آرٹس، او چونکہ موقع دا شو چې دا صبح لمبے کالجوں نو داغه د وجه نه چدې نو د دې نوم دغه شو پښتونخوا کالج آف آرٹس، او د دې وجه دا و چې په صبح کې داسې انسټیټیوټ نو آرٹ ډپارټمنټ شو په هزارې یونیورسٹی کې او په پېښور یونیورسٹی کې، خو هغه ډېر لیمیټډ دغه سکوپ او خلک نو په دې کې مونږ سره چې سلور ڈپارٹمنٹس تھی کڑمبی زلبان ڈپارٹمنٹ آف آرٹ ہسٹری اینڈ آرٹ تھیوریز، ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس، ڈپارٹمنٹ آف ڈیزائن، ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر.
نوموړی زیاتوی د ستمبر 6 نیټه د فائن آرٹس په تاریخ کې یو خاص اهمیت لري.
6 ستمبر 1964 کې په پېښور یونیورسيټي کې آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ په نوم باندې جوړ شو. چودھری محمد علی بار ادوانه کې وایس چانسلر او پاره کې غټ مېلمانه چې په غورز باندې نو غنی خان او شاکر علی او عبدالرحمن چختای وو، او د بنگلاديش ډاکی یونیورسيټي نه چې زین العابدین صاحب راغله او هغه د چیرمن جان کړو وا لکه دغه د فارمل ایجوکیشن او زکه د ګندارا د مکه چې دا سیمه چې دا نو دا په دې کې خدای غټ اکټیویټیز د ابتدا نه د 2000 کالونو 2000 کالونو شروع دي، او فارمل ایجوکیشن په 1964 کې شروع شو. اوم با اورز د ګولډن جوبلی بولز باندې د پښتونخوا د ګندارې د سیمې رومبه آرت کالج پښتونخوا آرت کالج جوړ کړو.
فضل ستار دورانی نمو پختلی په دې کالج کې د زده کړو کوم کوم پروګرامونه لري؟
موږ سره په فاین آرټس کې چې دینو سپیشلایزیشن دی پینټینګ، مینیچر آرټ، پرنٹ مینکیک، فوټوګرافي، سکلپچر، تھیټر آرټ، سیرامکس اینڈ پاٹری او پرفارمینګ آرټس، دا د فاین آرټس ډپارټمنټ سپیشلایزیشن دی. For design department ki di computer and digital arts, textile and fashion design, interior design, product design or industrial design. Pa de ke chide no jimunga das wala sam pas khal ko para yo program shuru kare de cha ga MA art and design de. Aur pa MA art and design ke da department of art history and art theories panum bane de. Pa de ke che kam specialization di aga de history of art, dwem specialization de art administration, dwem specialization de culture studies. سلورم اسپیشلائزیشن نے فلم اسٹڈیز، پنزم اسپیشلائزیشن نے میوزیکالوجی، پگم اسپیشلائزیشن نے پرفارمنگ آرٹس، اور وم اسپیشلائزیشن نے فوک آرٹس اینڈ ہینڈی کرافٹس. اور سلورم ڈپارٹمنٹ آرکیٹیکچر چلے پائے کہ دو پروگرام ہیں، آرکیٹیکچر ڈیزائن اور اربن ڈیزائن.
د مردان په پښتونخوا کالج آف آرٹس کې د داخلي څه طریقه کار دی؟ نو موړی وای
پدې کې جی دا چې دا کوم چې ډپارټمنټس دي سلور وانه، پدې کې دا آرکیٹیکچر او دا فائن آرٹس او دا ڈیزائن دا کسان چې کلمو سره داخل شي د دولسم کول نه پس د دې لپاره دا دي چې اوس خو پاکستان کې سیستم چینج شوی دی، هایر ایجوکیشن سیستم چینج کړی دی، اوس چې دی نو د دولسم نه پس ایٹ لیسټ سیکنډ ډیویژن هغه خلک مونږ سره فارمونه جمع کوي. نو یو خو د دې مونږ چې نو جرنل انټرویو وکړو او بیا ته ایپټیچیوډ ټیسټ واړو چې دې ډرایینګ سره رغبت څنګه دی او ډرایینګ څنګه کولی شي. او یو کال د دې دریمونو ډپارټمنټس فاونډیشن ایئر چې دا انټرنیشنل دی دا فاونډیشن ایئر چې دی نو دی یو ځای
هغه یو کال کې دي د مونږ ټول د ارت جهتونه چې دي هغه ته اوپن کو. فاین آرټس چې سوره فیلډ دي مونږ سره اویلیبل, په ډیزاین کې چې سوره فیلډ مونږ سره اویلیبل دي.
دا چې په عملی توګه د کالج کې تعلیمي سلسله شروع شوه او کسنګ فضل ستار دورانی په دې پښتنه ویل,
په دې کې هر لړی مونږه درې ډیپارټمنټس چې دي هغه اپریشنل کړی دي, او درې ډیپارټمنټس کې چې دي نو په بیچلر آف فاین آرټس کې او بیچلر آف ډیزاین کې دا دوه ډیپارټمنټس په دې کې داخلي شوي دي, او کلاسونه شروع شو. دا په آرټ هیستوري کې داخلي شروع دي فارمونه جمع کیږي, او آرکیټیکچر ته دا غیر ریکوایرمنټس چې دي نو هغه زیات دي, او د کونسل نه اپروول اخیستل دي. نو هغه به ان شاء الله د 20 ستمبر 2015 پورې به هغه مونږه داخلي شروع کو. دا
د تعمیراتو د نقشو جوړولو لپاره تعلیم یعنی آرکیټیکچر چې د انجینری یو برخه ده, پکې د داخلو لپاره څه شرایط دي؟ نو موړی وای
آرکیټیکچر د عام طور تر د ورډ چې دینو یورپ کې خلک کرایټیریا چینج د خپل د کې پېښیا کې دا ده چې مونږ چې دینو فری انجینرینګ والا کسان اخلو, او چې میکزیمم مارکس باندې وته میرټ جوړو, او دویم دغه دای چې اف اس سی فری انجینرینګ چې کړی, او داغه د جوړولو کې دا ټایم ځکه لګی چې د آرکیټیکچر کونسل اف پاکستان چې راغی نه اجازه تغسکړي. داغه لاول زیرو ویزټ کیږي, هغه اکوپمنټ ګوري, فیسیلټیز ګوري, هغه ټول چوشینو هغه بیا پروویژنل باندې اجازه تر کی, او بیا راغی نه پس بابا د دریو کالو بیا د پاره ور چې نه اجازه ملاو شي. نو لکه داغه ریکوایرمنټس زیات کی, او مونږ نه غواړو چې د پښتونخوا سیمې دا ډومبه کار چې دین درو لګی د پرابلم دي خلکو د سہولت.
فضل ستار دورانی نه مو پوښتل چې د فاین آرټس د ډیګری ترلاسه کول نه پس د کار روزګار موقع ملاویږي, یعنی د دې ډیګری سکوپ شته او کڅنګ
سکوپ په ماده ډیر زیات ښکاری, ځکه چې انټرنیشنلی دوره غټ مارکیټ ته چې کم زیاته دا چې ډیزاین کړی نو د روزګار نشي پاتې کېږي. دویم پکې غټه خبره ده چې دا سیلف امپلایمنت سبجیکټ دی, دا ټول په یو سړي ته سرکاري نوکری یا د کمپنۍ نوکری ملاوم نشي, هغه په خپل ځان له دوره څخه پولیسي چې هغه به وګ نه پاتې کیږي. او درېمه خبره دا ده چې سر سوشل چینج به راځي, ځکه چې یو سړی زموږ پښتنو غوته تو کورونه کتلې دي, نه پکې څوک پینټینګ لګوي, نه ولا رنګ صحیح کوي, نه د هغې ډیزاین ټیک وي, نه د هیلث فیسیلیټیز وي پکې. نو دا اویرنس چې راشي, دا سوشل چینج چې راشي, دا امپلایمنټ سیلف امپلایمنټ چې راشي, دا به زموږ په دې سیمه کې ډېر غټ چینج وي. او دا کالج مقصد دا دی چې سوشل چینج او سیلف امپلایمنټ شروع شي. نو زموږ کالج چې دا به خلک چینلایز کړي, او دویم دا چې دا کم چې ځوانانو کې دا نیگیټیو ترند روان دي, نو بیروزګاری به تنګ شي, فرسټریټ شي. نو چې کله یو سړی بیروزګار نه وي, هغه ته یو داسې ایکټیویټي ملایي چې هغه چرته کینی پینټینګ کوي, چرته کینی فوټوګرافي کوي, او بیا چرته په ویب باندې په فلیکر باندې په یو شي باندې بل شي باندې ورکی, او $500 په یو تصویر باندې چې هغه عام گپ شپ کیستی وي هغه باندې واخلي. نو زه دا نه ګڼم چې د دې برات رول کم وي, بلکې ما دا غوښتل ښکاري چې خلک ته به یو ډېر ښه مشغوله او د پیسو ګټو یو ډېر ښه طریقه ملوي.
دا وو په مردان کې د پښتونخوا کالج اف آرټس مشر فضل ستار دورانی, چې د فاین آرټس یا د ښکلا فنی زده کړو په حق لري د خپل ادارې په کردار رڼا واچوله. نو موړې وای داخلي جاری دي چې پکې په د اول کال کې نیمه داخله معاف ده, او د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره پکې نور سہولتونه هم شته. دا راز دا کالج چې د ولی خان یونیورسيټي برخه ده, پکې د هلکانو او جنکو د اوسېدو لپاره جدا جدا هاستلونه هم موجود دي. په دې موضوع درته روښانه مستقبل کې نور تفصيل هم درکو, او د دغه کالج د زده کوونکو خبرې به هم واوري د یوې لنډې د مینه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته نن د خکولا د هنر یعنی فاین آرټس د تعلیم په حق له معلومات ترکو. د دمه نوړاندې تاسو واوریدل چې د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د پښتونخوا کالج اف فاین آرټس افتتاح شوه, او پکې د محل داخلي هم شروع دي. په دې کالج کې نوې داخله شوه هما ګل لومي وزده کوونکې وای د ماشوموالي نه رنگونه خوخو, ځکه نو د خکولاګانو فن زده کول غواړي.
مطلب یو کلی نه بل څه د دې لپاره غوړي چې یو ایجوکیشن تو ثرډ یا چټینو ما پینټینګ کې مطلب د ما سبجیکټ کو چینج شو لاین الیکټیو انګلیش الان کې زما دا شوق او د بچپن نه شوق او سکول ټایم نه هم په ایجوکیشن کو آی او فنکشن کې کالج کې ورنوم. کو
دا چې د کورل اړه پر میډیکل انجینیرینګ او یا د تعلیم نورو برخو ته د تللو فشار خونه وو. نو موري ویل
حالانکہ زمونږ سوسائٹی کی پختون کلچر کے مطلب میڈیکل او انجینئرنگ دا سو بیسک سبجیکٹ چې دا ته پورا کې ډایرکټ جاب ملاويږي د دې مسلې سره او نو سبجیکټ هم شته فائن آرټس یو دا سیکرډ چې هغه کې په دې زمانه زمو بچپن نو خپل او زمو پیرنټس ما ته شروع نه وي چې مطلب ګاډ گفټ سیستم انسان ته ورپړي پرې تاسو او خپل انټرسیکشن ډیزاینینګ فیلډ باندې رالم نه مخکې ما چې سیکر ما میډیکل ته اپلای کړی حالانکه هغه کې یو انسان له پکار جو فیلډ کې نه چلیږي ڈائریکٹ خپل ڈائریکشن چې چیزو کې لایف کې خپل هغه سیس پکاره چې کوم باندې انسان خپل کمانډ دی په دې وجه باندې بس دې فیلډ سره د پیشنټ ډیزاینینګ
هما ګل وای د دې کالج د شروع کېدل سره د پښتونخوا جنکو لپاره د فاین آرټس زده کړې ډېرې اسانې شوې
جنکو لپاره خو دا ډېر ښه فیلډ دی زم چې کوم یو انسان نازي هغه خپل بیک گراوند ته ګورې خپل ویلیو سټڈی کوي هغه بیس تر جو چې موږ سوسایټی ته پرمیشن نه راکې چې موږ لکه یو پښتون کلچر کې چې موږ له کور نه بهر لاړ شو بیا دونه لري لاړ شو چې هغه فیسیلیټی ني ترانسپورټ نو په دې وجه دا څنګه په ډېر ښه پرسنټی دا اسپیشلی بچی پکې کې چې موږ ته راځو کالج کولاو کو او موږ خو په اسانه باندې خپل کور تم تیار کړی شو او چې کوم سم څنګه شوق دی هغه پورا کولی شو ټیم ډیزاین چې دوی هغه موږ اچیو کولی شو لري خپل ګول دې خپل ټارګټ کې هغه تم نه کې دې خو په اسانه باندې یو ټیچر دا پروفیشنل ډیر دی ته دا هزارې نه ټیچرز راغلي دي یو ټیچر یې ان کې نه راغلي دي
تاسو د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د فاین آرټس کالج په حق لا معلومات اوریدل د خبرونه په دې برخه کې مو د داسې یو ځوان سره خبرې کړې چې د فاین آرټس تعلیم یې په لاهور کې د یوې ادارې نه ترلاسه کړي هغه وایي
زمانو پیر حامد خش کې دې زه د خش په نوخار سره تعلق ساتم ما د وړکولې لګ سکول ټایم پرایمری سکول جا وخت ما د ډرینګ شاپ لرلو د پینټینګ ما کلرونه اوره خو او رہی دا جی ما بازار سره په ڈرائنگ پینسل او دا سیزن دا ساتل نو ما چې کوم وخت کې میټریک او غاغه نه پسې شو کا نو ما یونیورسيټي کې داخلو کا د آرت د پاره ال تر ما بی اے فائن آرټس کو د پېښور یونیورسيټي نه په آرت د گرافک ډیزاینینګ کې دا یې نه پسې ځای لاله دغه تا ایم سی اے نېشنل کالج اف آرټس ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ نا ما ملٹی میڈیا کا ما انیمیشن کے ماسٹر کو مطلب ہے کہ ما کارٹون انیمیشن التا دکو ویڈیو دا سیزن میں دک او بیا ما کو یوسف خان شیربانو باندے التا تی سیزن کو یوسف خان شیربانو کو تاسو کتلی پختو پای باندې انیمیشن کو
حامد خان وای د کورنۍ خلک تعلیمي یافته دي دو هغوی د خپل خوخې د تعلیم نه نه منې کاوه خو ځنې خلکو بورته ویل چې فاین آرټس اهمیت نه لري
زه مخې ته ما د وکولو خپل فاین آرټس کولو نو موږ ته خپل ځانې لگا درو کسانو وچ ته دې فیلډ ته ولاړې ما زماده فیلډ سره شو ته زه سبق نه سره دې کې بغم مخې زه نو سبق پدې کې نو سره کې ما کور کې ویلمه تا کور کې سبب لکه ما ته هو چاغ نو کړې په کور کې هو بیا نو ته خلکو چې ته دا څه کار ونه لکه دلته کوم په پښتنو څنګه تاسو خبرو کو دلته کې څه پدې کې څه سبق نه وي چې یاره دا هو فزور دی خو ای ته دا پته نه وي او څو مشران دا شو چې یې ان انجوکیټډ ټو نه وي چې لکه دې فیلډ ته ول لاړ دا هو سره ګول دی دا غدي ودي کیسې خو ما ته هم جنرال زما شوق ته د دې مخ کې ډېر دغه ځکه چې موږ ته زموږ په صبح کې بلکې زموږ ځل کې دا څه کس نو چې هغه په کړو خدا دا چې زموږ مشران لرو او یې ایجوکیټډ نه یې مال او سلام راکړي چې نه دې صحیح لګیا دی او دا دې چې کوم کار کوي دا د دوی مستقبل لپاره او د نور انده مستقبل لپاره دی لپاره ډېر روښانه دا لري نو دې صحیح روان دی
حامد خان اول په خاص توګه د کارټون فلمونو جوړولو تعلیم یې کړې او د خپل لاس جوړ کړې شو تصویرونو نمایښونه هم کړې دي نو موري وای په مردان کې د پښتونخوا کالج اف آرټس د جوړېدو سره بعد د صوبې ځوانانو ته په دې برخه کې د زده کړو موقع په لاس ورشي
بلوس پر پنجاب ته موږ وګورو زمينه په آرټ کې ډېر مخې دي زمينه د آرټ کې په ولې مخې دي ځکه چې کالجونه دي یونیورسيټي دي او زمينه په صوبې کې صرف د شهر یونیورسيټي کې یو کالج او دا یو د وجه چې دلته د مردان کې شروع شو لدی کې یو دا چې سواد ته مردان دې سواد دا چر صد مختلف ډیسټریکټ دا نه خلک عمره دې بل نه چې دې کې
کارپوهان وای د تعلیم هر برخه او هر سانګه په خپل خپل ځای پوره اهمیت لري او ځوانانو ته پکار دي چې هغه برخه کې تعلیم وکړي کوم چې د دوی خوښوي. دا راز به نه یوازې دوی ته تعلیم او کار روزګار اسان شي، بلکې دوی به د خپل خوښې په برخه کې د زده کړو په نتیجه کې لوړ مقام ته ځان ورسوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.